ساعت دیگر برنامه خبری داریم که با میزبانی نوریاس نوری و سالی محمد سالی ادامه خواهد یافت. آقای نوری خوش آمدین شما.
بله جاوید نعیمی تاسو ستریم شهید ازادی رادیو قدر من واردون کو یو بل پختو خبرونه پیل شو د خبرونه یو ساعت دوام کوي د خبرونه دوهم نیمه دی ازادی رادیو روی مجلې ته زنګړې شوی. خو د افغانستان او سیمې په اړه مو په خبرونه کې ځینې مطالب راغون کړي او چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي لکه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات شوی په دې هیواد کې پر وسلوالو طالبانو دفاع ساحه تنگه شوی دی. هغه د سرګندونو تفصیل د ځینو نورو مطالبو بشپړ معرفي پر راپور سربیره د ځینو نورو مطالبو معرفي د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو وروسته کوم. خو صالح محمد صالح په استودیو کې دی او د سات مهم خبرونو وړاندې کوي.
زما سلامونه هم ومنئ. د خبرونو لنډیز، په افغانستان کې د ناتو او امریکایي په ځواکونو عمومي قومندان وایي لکه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات شوی په دې هیواد کې پر وسلولو طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې. د افغانستان په اړه یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت اکثر افغانان د خپل آینده په اړه خوشبینه دي. پرون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اته غړي په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په سیمې او د سیمې ځو نړیوالو خبرونو په منځ کې راځي چې د قرغزستان په مرکز بشکیک کې یو پوځي محکمې د دې هیواد د دفاع وزیر د رشوت او خپل مقام څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په 2 کلونو بند محکوم کړ. بشپړ خبرونه ناوړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي لکه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات شوی په دې هیواد کې پر وسلولو طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې ده. جنرال ستنلی مکرستل له ای بی سی امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر په زیاتېدو سره په دې هیواد کې زموږ د عملیاتو په بڼه کې هم بدلون راغلی چې په نتیجه کې ورځ تر بلې د طالبانو د فعالیتونو مخه نیول کېږي. خو مکرستل زیاته کړه له دغو پرمختګونو سره سره زموږ ماموریت تر اوسه نه دی بشپړ شوی. په همدې حال کې یو متقاعد امریکایي جنرال اټکل کوي چې ممکن سږ کال دوبی په افغانستان کې جګړې دومره زور واخلي چې د میاشتې تر 1500 امریکایي سرتیري به پکې ووژل سي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته د 10,000 نورو اضافي پوځیانو د لېږلو ژمنه کړې چې په دې سره به په هیواد کې د امریکایي عسکر شمیر نږدې 1,00,000 تنه ته زیات سي. د افغانستان په اړه یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت اکثر افغانان د خپل راتلونکي په اړه خوشبین دي. د دې سروې له مخې چې دریو نړیوالو خبري شبکو تر سره کړي او پکې څه باندې 1,500 افغانانو څخه پوښتنې شوي، په سلو کې نږدې 70 ګډونوال یې ویلي دوی په دې باور دي چې هیواد پر سم لوري روان دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په ورته سروې کې په سلو کې 40 خلکو دغه ډول نظر ورکړی و. د 4 افغانانو له ډلې څخه 3 په دې نظر دي چې د تیر کال د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو له نتایج راضي دي، که څه په کې د پراخو درغلیو ادعا سوې وه. په همدې شمیر کې افغانانو پر ولسمشر کرزی باور لري چې د هیواد به امن او اقتصادي شرایط به ښه کړي. د دې سروې په سلو کې 95 ګډونوالو اداري فساد یوه لویه ستونزه بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتو پرون د یو افغان د شکنجه کولو او بې ستره کولو له تورونو څخه د عربي اماراتو د واکمنې کورنۍ د یوه غړي د بری اعلانولو پر حکم اندېښنه وشوه. د عربي متحده ایالاتو په الاین شار کې محکمې د دغه هیواد د دولت د رئیس سکاورور ال شیخ از عیسا بن زید ال نهیان وړم ورځ دی افغان د شکنجه کولو واهلو ټکولو او بې ستره کولو له توره بېګنا اعلان کړ چې مستند ویډیو یې امریکایي ای بی سی ټلویزیون د تیر کال په وروستیو کې خپره کړه. ای بی سی ټلویزیون په دې پیښه کې د شیخ عیسا هویت تثبیت کړی و چې دغه افغان شکنجه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان پی جی کرولی وویل موږ دا منو چې د عربي اماراتو د ټولنې ټول غړي د قانون په وړاندې مساوي حقوق لري، خو دغه ترسره سوي جنایت په اړه اندېښنه لرو. هغه زیاته کړه موږ به د محکمې د قاضي له دې فیصلې په اړه په دقت د بیا غور کولو او د ټولو قانوني څېړنو هرکلی وکړو څو دا ډاډ حاصل سي چې په دې دوسیه کې عدالت په بشپړه توګه تامین سوی دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې محکمې د حکم په اړه اندېښنه وښوده. د دې دوسیې د بیا څېړلو غوښتنه وکړه. د دې کمیسیون ویاند نادر نادری ازادي راډیو ته وویل
په انسانانو شکنجه کول نه یوازې د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې بالکل منع ده، او عاملین د شکنجه لپاره سخت ورته سزا ورکړل شي، بلکې په اسلام کې همداراز په اکثرو هیوادو په داخلي قوانینو کې شکنجه کول بالکل نه یوازې چې منع شوې ده بلکې سخت مجازات ورته ټاکل. په دغه حادثه کې چې مستند ثبوتونه وجود درلوده چې یو انسان باندې غیر انساني چلند او شکنجه کول ډیر واضح توګه ښکاره شوی ده.
د دغه پیښه په اړه فلم چې په خپل ال شیخ عیسی اخیستی وو او د بشر حقوقو یو شمېر ډلو وویل چې تر اوسه دومره له شکنجې ډک جنایت یا حالت دوی مستند نه و لیدلی. د ال شیخ عیسی دوه ملګري په دې قضیه کې په غیاب کې په 15 کاله حبس محکوم سول او مالی جریمه هم ورباندې کښېښول سوه. پرون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اته اسکر په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. له راپورونو سره سم درې امریکایي سرتیري پرون د افغانستان د جنوب په یوه نامعلوم ځای کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سول. ناټو وایي چې دوی یو بل سرتیري د افغانستان په ختیځ کې له سغدریزو سره په جګړه کې وژل شوی او بل چې سخت ټپي و وروسته ومړ. ناټو ځواکونو د دغو دوو سرتیرو هویت نه دی ښولی، خو د هغوی شپږم اسکر د افغانستان په ختیځ کې د سړک د غاړې په چاودنه کې وژل سوی دی. د دې وژل سوي سرتیري هویت هم د ناټو لخوا نه دی اعلان سوی، خو فرانسوي ځواکونه ویلي دي چې یو عسکر د کاپیسا په السای ولسوالۍ کې وژل سوی او بل سخت ټپي دی. د برېټانیا دفاع وزارت ویلي دي چې یو عسکر پرون د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې وژل سوی. په افغانستان کې د وژل سویو برېټانوي پوځیانو شمیر 238 ته ورسېد. ناټو وایي چې یوې څرخي الوتکې په هلمند کې د تخنیکي ستونزو له کبله په سختۍ سره ناسته وکړه خو تلفات نه لري. اخو افغان چارواکي وایي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې وسلول کسان او افغان مامورین وژل شوي. د دفاع وزارت وایي 11 وسلول په هلمند کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي. په کونړ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباری کې 15 سخت دریځ وسلول وژل شوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې د نامعلوم کسانو لخوا د شروالۍ یو مسؤول عبدالله جان په ډزو ووژل شو. د یکشنبې په ورځ په اورزګان کې یوې بمې چاودنې دوه پولیس وژلي ول. او سم د سیمې او نړۍ ځونی خبرونه. د قرغیزستان په مرکز بشکی کې یوې پوځي محکمې د دې هیواد د دفاع پخوانی وزیر اسماعیل ایساکوف د رشوت او خپل مقام څخه د ناوړه ګټه اخیستو په جرم په 2 کلونو باندې محکوم کړ. د دغه حکم لمخې د مجرم پیژندل شوی چې د 2015 او 2008 میلادي کلونو ترمنځ خپل زوی ته په غلطو اسنادو یو اپارتمان ورکړی و. نوموړی له نورو د رشوت او د مالی چارو د غلط نظم له تورونو سپینې لانسو. د تر ګلابي انقلاب وروسته د 2015 میلادي کال په مارچ کې د دې هیواد د دفاع وزیر وټاکل سو او پر دې مقام د 2008 میلادي کال تر پایل پورې پاتې سو. د 2008 میلادي کال په می کې د قرغیزستان د ملي امنیت د شورا د رئیس په توګه وټاکل سو چې وروسته یې د همدې کال په اکتوبر کې له دې دندې لاس واخیست او له سیاسي اپوزیسیون سره یو ځای سو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي متحده ایالات او د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې شکل 15 نور هیوادونه به د رواني اونۍ په پای کې په نیویارک کې غونډه وکړي او د ایران د اټومي پروګرام په خاطر به پر دې هیواد د احتمالي بندیزونو په اړه بحث وکړي. کلینټن هوایي جزیرې ته په لاره کې په الوتکې کې سپرو خبریالانو ته وویل د اوباما اداره دې نتیجې ته رسېدلې چې د دې لپاره چې ایران له خپل اټومي پروګرام څخه لاس واخلي تر ټولو ښه لار دا ده چې پر دې هیواد لګول کېدونکي بندیزونه د دې هیواد واکمنه ډله په نښه کړي. اخو د بهرنیو چارو وزارت وین پی جی کرولی وویل شای حالت د 15 جمع یو هیوادونو په دې کتنه کې دوی ډیر ژر یو نتیجې ته ورسیږي چې دا به د دې سفر یو هدف وي. میرمن کلینټن وویل د بندیزونو وروستی چوکاټ تر اوسه نه دی جوړ شوی، خو زیاته کړه چې چارواکي به له خپلو متحدینو او نورو هیوادونو سره تر سلا مشورو وروسته دې هدف ته ورسیږي. او د عراق پارلمان د دې هیواد د صدر اعظم نوري المالکي د دوهم مرستیال په توګه د کوردي سیاستوال روس نوري شاویس ټاکنه تایید کړه. په پارلمان کې د کوردانو استازي شامی ال اتروشی وویل وکیلانو شاغلی شاویس ته د تایید رای ورکړه چې د صدر اعظم له بل مرستیال سونی عرب رفیع ال عیساوي سره په ګډه کار وکړي.
له سلام محمد صالح څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړل او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال استنلی مکریستل وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره سم پر طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې. یو امریکایي متقاعد جنرال اټکل کوي چې ښایي سکال دوبۍ امریکایي ځواکونو ته د تلفاتو شمیر د میاشتې تر 500 پورې ورسیږي. د دغو دواړو امریکایي جنرالانو د وروستیو څرګندونو تازه حال درکوو.
امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو پوځیانو لپاره د غذایي موادو پر تامین په سلګونو میلیونه ډالر لګوي. د ناتو او د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي چې په د امریکا تر د پوستر ولکې لاندې د باګرام د هوایي زندان چارې په څو میاشتو کې په بشپړه توګه افغان حکومت ته وسپارل شي. په دې اړه مې د عدلي وزارت له تخنیکي معین محمد قاسم هاشم دي سره مرکه کړې. د پاکستان د ناامنیو د پیښو په اړه یو تازه راپور وایي چې اټکل کېږي په روانو څو میاشتو کې به پاکستان د سخت دریځۍ او امریکا ضد هیواد په توګه راڅرګند شي. د دې نوي راپور له جزئیاتو مو خبرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې هم د ازادۍ راډیو مجله ځای شوی. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي لکه چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر زیات شوی، په دې هیواد کې پر وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې ده. جنرال مکریسل له یوه امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکې کې ویلي چې د ځواکونو د شمیر په زیاتېدو سره د عملیاتو په بڼه کې هم بدلون راغلی. د مکریسل د تازه څرګندونو تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي چې د فرانسې خبری آژانس په استناد دا راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټنلی مکریسل ویلي دي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په زیاتېدو سره پر طالبانو ساحه راتنګه شوې ده. تیره میاشت د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال سټنلی مکریسل وړاندیز تصویب کړ او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د زیاتولو پریکړه وکړه چې 10,000 اضافي عسکر به افغانستان ته لیږي. شغلی کریسټل له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې هلمند ته خپل وروستی سفر هم یاد کړ چې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي او ویل هلمند اوس د روان پرمختګ یو مثال دی. کله چې زه د دې ولایت یوې سیمې ته ولاړم چې و میاشت مخکې د طالبانو لخوا کنټرولېدله، هلته مې د قومي مشرانو یوه شورا ولیده چې دوی راتلونکي ته ډېره هیله لري. تاسو په خپله پوهیږئ چې تاوتریخوالی له سیمه کډه شوی. د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان مخکې ویلي وو که چیرې افغانستان ته اضافي پوځیان ونه لېږل سي جګړه بایلل کیږي. هغه زیاته کړه که د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه د طالبانو په وړاندې خپله حرکت بدلوي، زما په باور دغه یې وخت دی. د زیاته کړه زه په دې باور یم چې په افغانستان کې مو د عملیاتو لاره چاره بدله کړې، خپل ځینې تګلارې مو هم بدلې کړې. د افغانانو د رضایت ترلاسه کولو لپاره باید دوی ته ډاډ ورکړل شي چې موږ یې ساتنه کوو. خو مکریسل وویل زیات وخت نه دی پاتې. د هغه په باور د افغانانو وخت ته پام دی، نو موږ ته پکار دی دوی ته قناعت ورکړو چې کولای سو د هیواد په آبادۍ کې مرسته وکړو. د امریکا د پوځي استخباراتو ادارې یا ډی آی ای مشر ډګر جنرال رونالد بورکس هم په وروستیو کې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه له خوشبینۍ ډک نظر ورکړی، خو هغه ویلي دي د پولې په هغه بل غاړه پاکستان کې د روانو پوځي عملیاتو تاثیرات معلوم نه دي. فکر کوم په خپلو عملیاتو کې موږ بریالي وو. شغلی بورکس چې له امریکا ژغ سره په مرکه کې خبرې کولې وویل القاعده او طالبان تر اوسه دا ظرفیت لري چې د خلکو د زورونې باعث سي او وخت په وخت په ځینو اعمالو لاس پورې کړي. نوموړي زیاته کړه هغه پوځي عملیات چې پاکستان په خپله شمال لویدیځه سیمه کې د طالبانو په وړاندې پیل کړي تر اوسه یې پوره نتیجه نه ده معلومه.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټنلی مکریسل د وروستیو څرګندونو تفصیل مو واورید. مکریسل ویلي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په زیاتېدو سره په دې هیواد کې پر وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه تنګه شوې ده. مکریسل ویلي لدغه په افغانستان کې له ترسره شوو پرمختګونو سره سره زموږ ماموریت تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی. یو بل امریکایي متقاعد جنرال بیا اټکل کړی چې ممکن سکال دوبه په افغانستان کې جګړې دومره زور واخلي چې امریکایي پوځیانو ته به د میاشتې تر 500 پورې تلفات ورسیږي. امریکایي پوځیانو ته پرون هم د افغانستان په جنوب کې تلفات واوښتل. په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو په باب اسمت ساروان له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان په جنوب کې پرون درې امریکایي پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې ووژل شول او په دې ډول په روان 2010 عیسوي کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تلفات 100 تنو ته ورسېدل. په یوولسو ورځو کې د 100 امریکایي عسکرو وژل کېدل هغه اټکلونه تاییدوي چې پر اساس یې ویل کېږي سږ کال به په افغانستان کې تاوتریخوالی لا زیات شي، ځکه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمیر نږدې 1.5 لک ته زیاتېږي او هغوی غواړي چې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې د یوه امریکایي متقاعد جنرال له خولې خبرداری ورکړی چې امریکایي ځواکونه باید سږ کال په میاشت کې تر 1500 تلفاتو ته ځان تیار کړي. متقاعد جنرال بری مکفری چې پخوا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جنگي اجراءاتو څیړونکی و اټکل کوي چې دا کال به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تلفات د میاشتې د 3 او 1500 سرتیرو ترمنځ وي. د هغه په نظر تر ټولو زیاتې مرجوبلې به د دوبې په میاشتو کې وي چې هوا تودیږي او ورسره یوځای جګړه هم تودیږي. تیر کال په افغانستان کې ټول ټال 315 امریکایي سرتیری ووژل شول او 2102 تنه نور ټپیان شول. په دغو ژوبلو شویو عسکرو کې تر نیمایي زیاتې دومره ټپیان شوي ول چې بیرته د عسکري خدمت ته نه لاړل. له اټکلونو سره سم به سږ کال شاوخوا 3000 امریکایي عسکرو ته مرجوبله واوړي او په مجموع کې به د ټولو نړیوالو ځواکونو مرجوبلې 1500 ته ورسیږي. تایمز ورځپاڼه وایي چې تیر کال په افغانستان کې 108 تنه بریتانوي سرتیري ووژل شول او 440 نور ټپیان شول. متقاعد جنرال بری مکفری چې جنرال پیترایس د افغانستان د جګړې د جاجولو مسؤلیت ورسپارلی همداراز وایي چې د امریکا حکومت به د افغانستان پر جګړې څه باندې 9 میلیارد ډالر ولګوي. د هغه په وینا په دوبي کې به د دې جګړې میاشتنی لګښت څه باندې 5.5 میلیارد ډالر وي. حاضر دمه د افغانستان او عراق په جګړې امریکا د ورځې 380 میلیون ډالر لګوي.
ایا په هغه چې په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو پر غذایی موادو په سلګونو میلیونه امریکایي ډالر مصرفیږي؟ دوی ته اکثره غذایی مواد له امریکا څخه وړل کیږي، یوازې په افغانستان کې نه بلکې په منځني ختیځ کې هم. د امریکا پوځ پر خپلو غذایی موادو امریکا پوځیانو ته پر غذایی موادو په میلیاردونو ډالر لګوي. په دې اړه صالح محمد صالح د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مطلب پیسنات یو راپور وړاندې کوي.
یوازنی علت چې په افغانستان او عراق کې د جګړې مصارف زیات کړي په دغو دوه هیوادونو کې میشت امریکایي عسکرو او د دې هیواد نورو سازمانونو ته د غذایی موادو انتقالول دي. افغانستان له سمندر سره تړلې هیواد نه دی، په دې ځای کې میشت امریکایي عسکرو ته د غذایی او نورو ضروري موادو رسول کله کله سختیږي. په اکملاتیک چارو کې د امریکا یوې دفاعي ادارې داسې قراردادونه تیار کړي چې له مخې د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت غذایي مواد په افغانستان، عراق، کویت او اردن کې میشتو امریکایي عسکرو ته انتقالیږي. دغه قراردادونه پر دوو برخو ویشل کیږي، یو پر راتلونکو 5 کلونو کې د افغانستان لپاره او بل د راتلونکو 4 کلونو لپاره د عراق، اردن او کویت لپاره دی. په دې قرارداد کې غوښتنه شوې چې پلورونکي باید د سړو خوړو لکه کنګل سویو کبانو، غوښو او نور موادو لکه میوې، سبزیجاتو، لبنیاتو، آیس کریم، کیک، کلچې، جوسانو او غیر الکولي څښاک د تیارولو او برابرولو ظرفیت ولري. په دې توګه به قراردادیان د کټونو رخت، د لومړنیو صحي مرستو بستې او غذایي مواد دغو هیوادونو ته انتقال کړي. ویل کیږي ځینې دغه مواد په دغو سیمو کې هم پیدا کیږي، خو بیا هم زیات مواد له امریکا څخه په زیات مصارف دغو هیوادونو ته انتقالیږي. د امریکا او سیمې او اویا شرکتونو عراق، کویت او اردن ته د دغو موادو له لېږدولو سره لیوالتیا شولې. تمه کیږي د داوطلبۍ له لارې د دغو قراردادونو ګټونکي به د روان میلادي کال په پسرلي کې اعلان شي. افغانستان ته د غذایی موادو انتقال له 2011 میلادي کال څخه پیل او د 5 کلونو لپاره به ادامه کوي. په اکملاتي چارو کې د امریکا دفاعي ادارې یا ډي ایل ای غواړي په مارچ میاشت کې د هغو شرکتونو نمونه اعلان کړي چې له دغه کار سره لیوالتیا شولې ده. تر اوسه افغانستان ته د موادو د انتقال له قرارداد سره 24 شرکتونو علاقه شولې. د واشنگتن پوسټ په وینا هر کال به د غذایی موادو پر انتقال 800 میلیونه ډالر مصرفیږي. هم د اوس په افغانستان کې د سپریم په نامه د غذایی موادو د خدماتو اداره دغه مسؤلیت لري چې خپل کاري په 2002 میلادي کال کې پیل کړي او توانیت په 2015 میلادي کال کې دغه قرارداد بیا واخلي. دغه شرکت په 2001 میلادي کال کې ویلي و چې د مځکه او هوا له لارې د موادو د انتقال ظرفیت لري او کولی سي دغه مواد 15 هغو سیمو ته ورسوي چې امریکایي ځواکونه پکې میشتي. تمه کیږي تر راتلونکي پسرلي پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 1 لک ته زیات شي.
و موردل چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل پوځیانو لپاره د غذایی موادو پر تامین په سلګونو میلیونو ډالر لګوي. لیویلند د می ورسته به واوري چې د امریکا د پاوستر ورکی لاندې د بګرام د زندان چارې به په 2 میاشتو کې په بشپړه توګه افغان حکومت ته وسپارل شي. په دې اړه د عدلي وزارت له تخنیکي معین محمد قاسم هاشم زی سره غږیدلی وو.
مشال ریډیو د جنوري په 15مه پیلېږي مشال زمون رانا استاسو د ازادي اروپا ازادي رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه مشال رادیو د جنوري په 15مه د پیښور په وخت د مازیګر په 7:00 پیل کیږي. دا خبرونه په لنډو سپو 21.9 25.5 او 13.3 مترو اوریدلی شي. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیو خبرونه خبر کړئ.
د هغ راپور په اساس چې نن خپور شوی اټکل کېږي چې په راروانو څو میاشتو کې به پاکستان د سخت دریځۍ او امریکا ضد هیواد په توګه بدل شي یا راڅرګند شي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې راپور لرو، خو بیا هم د افغانستان په اړه د راپورونو سلسلې او د غرض مرکو سلسلې ته دوام ورکوو. د ناتو او د افغانستان د دفاع وزارت چارواکو تېره ورځ وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د بګرام د زندان چارې په بشپړه توګه افغان حکومت ته وسپارل شي. د امریکا د پوځ تر ورکې لاندې په دې زندان کې په سوونو بندیان له کومې محکمې پرته ساتل کېږي. په دې اړه مې د افغانستان د عدلي وزارت له تخنیکي معین محمد قاسم هاشمزي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتلې چې افغان حکومت د بګرام د زندان د چارو سپارل څه معنی لري. ښاغلي هاشمزي په ځواب کې وویل
موږ درته وایم چې د دغه ځای نومې بازداخ دي، نه توقیف دی نه محبس دی. هلته هغه کسان چې په محاربه کې نیول شوي دي ساتل کېږي. اوس دا محبس مخکې له دې نه چې په وزارت عالیه د ارتباط واخلي د وزارت دفاع تر کنټرول لاندې راځي. خو خبره دا دی چې افغانستان خپل قانون او مقررات په دغه ځای کې عملي کوي. اونجا هلته سرانبالان میگو، قاضیان میگو او وکیلای مدافع د افغانستان لخوان التزی در هر کسان که هلته ساتل کیگی دوی محاکمه پلاس بخپل اخلی او در زندان اداری چارو پس انتقال دوره نه در وزارت دفاع پا واقعی رازی بیا پس یک سو مدل در وزارت عدیه پلاس که رازی بیا اقا وقت چه پا وزارت عدیه که پلاس داری نومه توقیفانه بکیگی.
هاشمزای سیب ترسو پوری چه ستاسو در عدلی وزارت د دغه زندان د تحقیق چارې سپارل کیږي. په دې زندان کې خو په سوونو افغان بندیان تر اوسه پورې بې سرنوشتې کې ژوند کوي او دوی هم تر اوسه پورې په کوم مشخص جرم سزا نه ده ورکول شوی. تاسو به څه وخت دا پروسه پیل کړئ او آیا هغه کسان چې بې ګناه دي نیول شوي په دې زندان کې دي هغه به په څومره وخت کې خوشې کړئ؟
اوس دا پروسه تحقیق پیل کیږي. دوه میاشتو نه موږ د قاضیان لیږو، اته سرانبالان لیږو، وکیل مدافع هلته لیږو د تحقیق به انشاءالله د تحقیق د افغانانو له خوانه کیږي او همدغسې محاکمه د افغانانو پلاس کې راځي.
بلې هاشمزه صاحب، دغه زندان ته خو عموما د جګړو په ډګر کې د دولت مخالفین د نیول کېدو وروسته انتقال شوي دي. آیا کله چې دغه مسؤلیت په بشپړه توګه تاسو ته سپارل کیږي له هغه وروسته هم د جګړو په ډګر کې که چیرې بندیان نیول کیږي هغه به تاسو ته مستقیما انتقالیږي او که به لومړی د امریکا تر مشرۍ لاندې زندان کې چې هغه هم په داخل د بګرام کې موقعیت لري
هغوی خو که جرم مشوي دي د جګړې په میدان کې نیول کیږي بیا همهلته محبس ته راځي. چې همهلته محبس ته راځي خو تحقیق محاکمه افغانانو کوي د افغانانو په لاس کې راځي.
یعنی منظور دغه د بګرام په هوایي ډګر کې فقط یو زندان و چې هغه هم مسؤلیت به د افغانستان د حکومت په لاس کې وي؟
یو زندان دغسې دي. هغه زندان ډېر لوی زندان دي، ډېر اصلي زندان دي، شپېته میلیون ډالر پکې مصرف شوي دي. مونږ په خپل محبسونو کې او زندانونو کې په دغه لوړ کیفیت محبس نه لرو او توقیفانه هم نه لرو. دغه ځای چې بازداشتگاه دي هلته د حقوق بشر ټول عناصر هلته شته.
وروسته له هغه چې یو بندي مجرم پیژندل کیږي او په ده باندې بند خیږي، یعنی هغه به په همدې زندان کې ساتل کیږي؟
سرمال ګوري چې په کوم دلایل کې نیول شوی دي. هغه دلایل په خپل دعوی کې ځای ورکوي بیا محکمې ته لیږي. محکمه هم سرمال عملته دي، محکمه هم عملته دي. پس له محکمې ابتدایا هغه حق لري چې مرافخواهي وکړي.
که چېرې ستاسو له تحقیقاتو وروسته معلومه شي چې تورن کس کوم جرم نه دی کړی، په څه شکل باندې کوي چې دغه د بند موده چې له محکمې د مخې په دې زندان کې تېره کړې ده دا جبران کوي؟
یو خوشي داسې دی چې ټول هغه کسان چې هلته ساتل کېږي د مشهور جرم په تور نیول کېږي. مشهور جرم داسې دی چې محارب دي، د میدان د محاربه نه اخیستل شوي دي. په جرم مشهور دی چې څوک نیول کېږي چانس دي بې ګناهي ډېر لږ دي. کله چې یو سړی بې ګناه قلمدار شي دا محکمه وایي، د محکمه صلاحیت دي کوته وایي چې تاسې بې ګناه یې.
یعنی په دې معنی چې دوی ته کوم تاوان نه ګالل کېږي؟
قانون علاوه مایده په دې باره کې لري که څوک دلایل نه وي بیا ورته جبران خساره به ورکول کېږي.
د افغانستان د عدلي وزارت له تخنیکی موین محمد قاسم هاشم زی سره مرکه و د مرکه د ټلیفون د لارې شوی و غږ صاف نو هیله لازم معذرت ومني.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
او سم ده پاکستان د روانو حالاتو په اړه یو راپور راخلو. د هغه راپور په اساس چې نن خپور شوی اټکل کیږي چې په روانو څو میاشتو کې به پاکستان د سخت دریځۍ او امریکا ضد هیواد په توګه راڅرګند شي. دلته به امریکا ته مشکل وي چې د وسلوالو سخت دریځو په وړاندې جګړه کې ملاتړ ترلاسه کړي. په راپور کې دغه راز راغلي چې افغان طالبان به په بشپړه توګه نه مات او نه هم بریالی شي. رویټر خبري اجانس د دې راپور مهمې برخې راخیستې چې لنډیز یې له صالح محمد صالح څخه اوري.
په راپور کې پاکستان ته له یو څخه تر درې کلونو پورې وخت ورکړل شوی چې یا به د طالبانو لاس تولیږي او یا به د اټومي طاقت لرونکی لومړنی هیواد وي چې ناکامیږي به. د دې راپور یوه تنظیموونکي جناتان پاریس چې تحقیقاتي ادارې په لندن کې ده وویل د سخدریزو لخوا د دې هیواد د نیول کېدو تر څنګ تاسې باید له سیکولر او غرب پلوه ټولنې څخه د امریکا ضد سخدریزو ته د قدرت انتقال ته پام وکړي. پاریس اټکل وکړ پاکستان به شایي له خپل پوځ سره یو ځای چې د بهرنۍ او امنیتي پالیسۍ په تطبیق بوخت دی دړې وړې سي. په دې راپور کې غلي په ډراماتیک توګه د طالبانو واکمنېدل به د پوځي او سیاسي ماهرینو د توقع خلاف کار وي چې واک به طالبانو ته انتقالیږي. شغلی پاریس وویل په پاکستان کې د امریکا او برېټانیا د نفوذ قدرت نه پراخیږي بلکې کمیږي. د پاکستان ټولنه قرار قرار د امریکا ضد افکار خپلوي او تر ډیره ورباندې شرعي قانون واکمنیږي. په پنجاب کې د اسلام پالو ګوندونو او د سخت دریځو د ډلو نفوذ ورو ورو پاکستان په داسې هیواد بدلوي چې د اقتصادي او فاسد قضایي سیستم له کبله به د خلکو نارضایتي پکې زیاته سي. راپور وایي په پاکستان کې اسلام پال سیاسي ګوندونه چې د امریکا ضد افکار په کې وده کوي واکمنیږي نه بلکې پر حکومت په فشار وړي چې له واشنگټن سره همکاري بند کړي او دا به ګرانوي چې د سختریزو پر دغو ډلو فشار راوستل سي. خو راپور زیاتوي د افغان طالبانو بریالیتوب به پاکستاني طالبان تشویق نه کړي چې پر اسلام آباد برید وکړي. راپور وایي افغان طالبان به نه مات سي او نه به کامیاب وي خو په بیلفیل ډول به افغانستان تش په نامه مرکزی حکومت لري په حقیقت کې به ویشل سوی وي. راپور زیاتوي روسه به د شمالي ټلوالي لخوا پر افغان طالبانو سهاره تنګ سي چې اکثر غیر پښتني دي او پاکستان به یوازې پاتې وي. د راپور پر اساس پاکستان به بیرته خپل پخوانی پالیسی مختوړي په قبایلی سیمه کې به د طالبانو حضور مني یوازې په هغه صورت کې به له پوه څخه مرسته غوړي که په لویو شهرونو کې کومه ځانوژونکې حمله وسي.
مشال رادیو د جنوري په 15مه پیلېږي. مشال زمونږ رڼای ستاسو د آزادی اروپا آزادی رادیو څخه د پاکستان قبایلی او سرحدي سیمو د پښتنو لپاره پښتو رادیوي خبرونه. مشال رادیو د جنوري په 15مه د پېښور په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل کیږي. د خبرونه په لنډو څپو 21.9 15.15 او 1.3 متر اورېدلای شي. خپلوان او دوستان د دې نوي رادیوي خبرونه نه خبر.
زموږ غږ آزادۍ رادیو او یو سم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. فريده هوټ سیفي ته بواک شو.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د نوې کابینې او ولسی جرګې ته د نوو څیرو د معرفي کولو مسله راخیستلې کې چې د 14 وزیرانو لسته درې ښځې هم پکې شاملې دي. د خلکو د استازو له ډیر سوړ ځواب سره مخامخ شوې دي. د خلکو استازي د افغانستان د مشکلاتو په اړه اندېښنه لري چې آیا دغه نوې معرفي شوی وزیران به ورسره مقابله وکړي شي او کنه. د ولسی جرګې غړي محمد نعیم فرایی فاینانشل ټایمز ته ویلي چې دا بد خلک نه دي خو د وزیر کېدو وړتیا نه لري. فاینانشل ټایمز لیکي د افغانستان بهرنی متحدان د دې لیوال دي چې د کابینه د افغانستان په اړه تر هغه نړیوال جوړیدونکو کانفرنس لا د مخه تکمیل شي چې پکې به د دې هیواد پر سیاسي او پرمختیايي مسایلو خبرې وشي. ټاکل شوی چې دغه کانفرنس د جنوري 28 نیټه په لندن کې جوړ شي. فاینانشل ټایمز د افغان ولسمشر د ویاند وحید عمر له قوله لیکي هغه وزیران چې نوی ولسی جرګې ته معرفي شوي د تجربه او پوهې په اساس ټاکل شوي دي. بریتانوي انډیپندنس ورځپاڼې هم په همدې موضوع یعنی د ولسمشر کرزی په کابینه کې د نوو کسانو د ټاکل کېدو په اړه د شک او تردید پر مسلې مطلب خپور کړي. ورځپاڼه په کابل کې د یو افغان ډیپلومات سید داود له قوله لیکي په ډېرې سختۍ دا ویلی شو چې دغه فهرست له پخواني څخه ښه دی همدې ډیپلومات انډیپندنت ویلي ډېرې څېرې ناپیژندل شوي دي او یو شمېر یې بیا پیژندل شوي سیاستمداران دي چې د اداري فساد په تور له کاره ګوښه شوي دي. هغه ویلي داسې ښکاري چې کرزي د خلک د سړک له سره انتخاب کړي وي. انډیپندنت زیاتوي په ولسي جرګه کې د خلکو ځینې استازي وایي چې د نوي فهرست کې بیا هم نوي څېرې شته چې له پخواني ادرسه یعنې د جګړه مارو او زورواکو لخوا معرفي شوي دي، یعنی هغه کسان چې د ورځپاڼې په وینا له ولسمشر کرزي سره یې د انتخاباتو په مهال مرسته کړې وه. د انډیپندنت ورځپاڼې د تحلیل په حواله ولسمشر کرزي کوشش کوي چې د کورنیو او بهرنیو ملاتړو ترمنځ یو انډول وساتي، په دې ډول چې د خپلو پلویانو پورې اړوندو څیرو په معرفي کولو هغوی خوشحاله وساتي او بلخوا د کارپوهو او باصلاحیته وزیرانو په معرفي کولو سره خپل نړیوال متحدین خوشحاله کړي. انډیپندنت زیاتوي اوس فشارونه ډیر زیات دي چې ژر د ولسي جرګې له چانس څخه نوې کابینه تیره او مکمله شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه و، په افغانستان کې لاتنې بجو څه کم یوه دقیقه اوښتې ده. صالح محمد صالح ته ور ورکوو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکي را واوروي.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ویل کله چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیان شمیر زیات شوی، په دې هیواد کې پر وسلوالو طالبانو د فعالیت ساحه راتنګه شوی. د افغانستان په اړه یو نوی سروې ښیي چې د تیر کال په نسبت اکثره افغانان د خپل راتلونکي په اړه خوشبین دي. پرون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اته عسکر په بیلابیل پیښو کې وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلر کلینټن وایي متحده ایالات او د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې شکل 15 نور هیوادونه به د روانې اونۍ په پای کې په نیویارک کې غونډه وکړي. د عراق پارلمان د دې هیواد د صدر اعظم د دویم راسیال په توګه د کوردي سیاستوال روس نوري شاویس ټاکنه تایید کړه. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن روسیې ته د ورځنی سفر پیلوي چې د دې هیواد له صدر اعظم سره خبرې وکړي.
او سنت سرابول د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام اوریدو ته
د ازادۍ راډیوي مجله
سما صدلاغه سنفر سلامونه ومني. قدرمنو اوریدونکو، د راډیوي مجلې پروانه خبرونه کې له ځوان لیکوال او شاعری نعیمی غنی سره مرکه اوري. د نامتو کیسه لیکوال نصیر احمد احمدی یو تازه کیسه فریده سیفی لولی. د ارکیټایپونو په باره کې بحث لرو. د مونالیسا د انځور په باره کې د یو ساينس پو د تازه څېړنې له نتایجو خبرې شي. او په واشنگتن کې د پلاستیکي کڅوړو له شره د شار د پاکوالي لپاره د ورستي اقدام په باره کې ریپورت اوري. د اونۍ څو فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولی.
د رمضان ترابطو تخیل په قلم لیکل شوی ناول چې له سوداګرۍ تر سرداري نومیږي له چاپره ووت. دغه ناول د لوی کچې په 1225 مخونو کې چاپ شوی دی او د احمد شاه بابا زمانه معرفي کوي. په افغانستان کې تر دې دمخه هم ځینې تاریخي ناولونه چاپ شوي وو، خو دا تر ګردو لوی تاریخي ناول دی چې تر اوسه پورې د یو افغان لیکوال په قلم لیکل شوی او خپور شوی دی. د مڼې په نوم یو نوې مجله له چاپره ووته. دغه مجله چې د وردګو د کلتوري یون لخوا خپره شوې ده، تر ډېره حده اجتماعي مسایلو ته بیله ده. ګلاغا احمدي وردګ د دې مجلې مسؤول مدیر دی. ګلاغا احمدي وردګ وایي چې مڼه به میاشت په میاشت خپرېږي. په لغمان کې د استاد ګل پاچا الفت د زوکړې د سلم کال په ویاړ مشاعره وشوه. د مشاعرې ته چې د لغمان په قرغی ولسوالۍ کې جوړه شوه، د لغمان ولی لطف الله مشعل هم ورغلی و. له مشاعرې وروسته ښاغلي مشعل د ګل پاچا الفت په نوم کلتوري مرکز چې د 1,600,000 امریکایي ډالرو په لګښت ودان شوی دی پرانست. دغه کلتوري مرکز چې د ډایاک پروګرام په مالی مرسته ودان شوی، په یو جریب ځمکه کې واقع دی او په تالار کې زر کسه ځایېږي.
پښتو د دنیا یو هغه ژبه ده چې متلونه پکې ډیر دي. د دغه متلونو د ټولولو کار په 19مه پیړۍ کې پیل شو، خو اوس په 20مه پیړۍ کې هم داسې احساس کیږي چې د پښتو متلونو یو لویه برخه لا په کتابي بڼه راغونډه شوې نه ده. ځوانه لیکواله او شاعره نعیمه غنی همدې نیمګړتیا ته متوجه شوې او د وردګو د سیمې متلونه یې په یوه کتاب کې راغونډ کړي دي. د متلونو دغه کتاب په دې وروستیو ورځو کې په کابل کې میرمن ادبی ټولنیز بهیر خپور کړی دی. دلته د همدې کتاب په باره کې په کابل کې د میرمن ادبی ټولنیز بهیر د نورو خپرو کړیو آثارو په باره کې او د نعیمې غنی د نورو ادبی هڅو په باره کې له هغې سره مرکه اوري. نعیمی غنی خور په دې وروستو ورځو کې ستاسو یو کتاب چې هغه د بابا خبره نومیږي چاپ شوی دی. دا کتاب د متلونو ټولګه ده. د متلونو ټولګې البته پخوا هم یو څه چاپ شوي وې، خدای ته ټولو وروستۍ مجموعه ده. څنګه په دې کې نوي متلونه دي تقسیم یې تاسو نوی کړی دی، اضافه پکې څه دي؟
البته د متلونو ټولګې خو پخوا هم چاپ شوي وې، ډېرې زیات متلونه پکې ټول شوي وو، خو دا هغه متلونه چې ما را ټول کړي دي چې د وردګو په سیمه کې زیات استعمال درلودل، او ځینې داسې متلونه دي چې شاید نوي به وي. زه فکر کوم په ټولګې کې چې سره ما کولای شوی لوستلی مې دي، په هغو کې ما د کمښت احساس کړی و. او بل دا چې دا متلونه لږ څه د ورېدو په حالت کې ما لیدل، زیاتره خلک ځکه خبرې خو اوس لږ څه لنډې شوي دي، خبرو کې خلک متلونه کم کاري وي. ما دې خاطر مول چې که متلونه یو بزل بیا لږ سره ژوندې شي، ځکه مې د ټولګه را ټوله کړه.
متلونه خو د فولکلور برخه ده، د ولسي ادب برخه ده. ولسي ادب خو نورې برخې هم لري، کیسې لري. تاسو ماشومانو ته کیسې هم لیکئ؟ معمولا د فولکلوري کیسې د ماشومانو لپاره هم ډېرې جالبې دي. اکثره وخت په دنیا کې همدغه د فولکلور کیسې راواخلي، یو څه په نوي نثر ولیکي، یو څه بدل را بدل کی، بیا د ماشومانو لپاره خصوصا دوباره ترتیبی او چاپی. نو تاسو غیر له متلونو د فولکلور د نورو برخو په ټولولو کې هم کار کوي کې نه کوي؟
بله، زه که داسې وایم چې ما شعر ټول کړی دی، خو لږ وخت نه مخکې خبره وي، خو مقصد زه تصمیم لرم چې یو څه د فولکلور برخه کې که د ماشومانو کیسې وي او که څه ولسي سندرې مثلا ولسي ټپې دي یا مثلا ولسي بعضې رواجونه دي چې د هغو باره کې نه دي لیکل شوي، ماشومانو لوبې دي، غواړم چې په دې باره کې څه چې موږ په خپل سیمه کې ما اورېدلی دي او یا مې لیدلی دي که وکړلی شم چې راټول یې کړم د دې وروسته، په دې کوشش کې یم.
ګومان کوم د ماشوم لپاره کیسه سټوډیو ته نه دراوړې؟
نه.
نو څنګه تاسو خو شعرونه هم لیکئ، کوم شعر د خپل ستې اوریدونکو ته واورې؟
بله، کوم اجازه وي سپې واورم.
اجازه دي.
زما اند شعر عنوان دی تاوان. جګړې له تانه به تاوان غواړمه، د خپلو هیلو امیدونو تاوان، هغه چې هیڅکله ترسره نشول، د هو نیمګړو ارمانونو تاوان. جګړې تا دومره ژړولې یمه چې اوس مې تورې سترګې سرې ښکاري، زما د کعبې غوندې سپېڅلی زړګی اوس ډک له کرکې او کینې ښکاري. زما د هغه لالهانده ژوندون د هر ساحت ماته حساب راکړه، ولې دې دومره ځورولې یمه، پټه خوله ما اوسه ځواب راکړه. زه به مې ړنګه خونه بیا جوړه کړم، ورته د هیلو ډیوې ته به راوړې، خندا به زه له سرو ګلونو پور کړم، له خوښۍ ډکې شېبې ته به راوړې. ما خپلې اوښکې در بخلې جګړې، زما د سترګو رانجه بیرته راکړه، چې پکې ځای کړمه دا ټوله نړۍ، هغه له مینې ډک زړه بیرته راکړه.
ډېر عالي. مطلب دا ده چې جګړې ته د امید ده چې څه خیر به ورسوي؟
بله، خو خلک خو جګړې نه تاوان غواړي، د جګړې تاوان نه در مملکت نه یو بل نه غواړي.
غرامت ها؟
بله، ما هم غوښتل جګړې نه خپل تاوان وغواړم.
نو دا خو ډېر عالي، دا خو نظم و او ډېر پوخ نظم هم و. له دې معلومیږي چې شاعري دې په دې وروستو وختو کې نه ده شروع کړې، یو څه وخت پکې شي
شاعري کوم چې بوس مې شروع کړی هم غلط خبر ده. خو خو مې څه شعرونه لیکل، خو اصلا چې ما غوښتل هغه چې ذخیره کړی مې دغه فکر کړم د درې څلور میاشتې کې چې ما خپل شعرونه.
دا کتابچه خو دې غټه ده، دا څنګه ده؟ سپینه ده که نه ټوله ډکه ده؟
نه، سپینه ده زیاتره.
شش کتابچه غټه ده، نه مطلب دا ده چې پسې لیکې شعرونه.
بله، تصمیم.
تاسو د میرمنو د ادبی بهیر غړیتوب لرئ؟
بله.
په دې ادبی غونډو کې چې ځینې خلک ګډون کوي، هغوی یوه خبره کوي، هغوی وایي چې د ادبی غونډو ته چې ځو یو مقصد مم دی چې د هفتې په جریان کې خو سړی ډېر کارونه لري، نور کارونه یې، نور ژوند یې، نور مصروفیتونه یې. نو که داسې ادبی غونډو ته ورنسي داسې یو ځای ته، بیا یې ورو ورو له ادبیاتو سره رابطه کمه سي او وشلی شي. خو دغه هر هفته یو ځل غونډې ته ورتګ له ادبیاتو سره هغه رابطه تازه ساتي، دغه استفاده هم ځینې خلک وایي چې ځینې کېږي. تاسې څنګه کله چې د میرمنو ادبي بهیر ته ځئ، نو لیکنی مډیر سیوی دی کنه کومه په خوا په حال پاته دی
مخکې خو ما چې مرمن ادبی بهیر په برک خبره شم چې داسې یو بهیر دی خزی پر جوړ شوی دی نو ما د کتاب پر ټولول مې شروع کوم او وخت چې کاو کړه شم دی د بهیر طریقه د کتاب چاپ کړم ځکه زیاتره د خويندشته دي چې غوی په فولکلور کې یا په نور ادبی برخو کې یو څه نو څه تصمیم لري چې څه وکم اگر هغه ته کنه یو مرجع نشته چې دوی ته مراجعه وکاو دی ستونزې ورته حل کړم مثلا چې دا شاید چاپول ور دي نه دي نو کله ما چې مرمن بهیر بارک خبره شم د خپل کتاب باندې کار شروع کړ لغه ورسته بیا ما نور هغه پیل کړی دي ادبی کارونه
دا کتاب ساسو لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه مرمن کلتوري ټولنیز بهیر چاپ کړی دی دی بهیر نور کتابونه هم چاپ کړی دي یا چاپي
بله مرمن کول ټولنیز کلتوري بهیر درې کتابه مخ لدینه چاپ کړی دي چې اوس د ما کتاب دی او یو بل هم د توبان ندا ناول دی چې پسترګو کې لیکل شوی کیسه په نامه دی او یو بل هم د ګډو شیرونو مجموعه ده ټول مرمنو شیرونه په کشته دي او نور هم زیات څو دوه درې شیري مجموعه دي هغه د چاپ لپاره آماده لري او د کوچنیو د لپاره ژباړو ته فکر کړم چې ستکار کړای دی او د لاندو کیسه کومه یو ګډه مجموعه هم د مرمنو خلاغم ده مرمن چې په مرمن کلتوري بهیر کې غړي توب لري دغه غواړي چې چاپ کې خو لا چاپ شوی نه دی او منتظر
خپل لاندو کیسه هم لیکي
بله یو څو کیسه مې لیکلي
څو کیسه دې لیکلي دي
پینځه کیسه مې تر اوسه لیکلي دي
کیسه چې لیکي څه شي په کې سخت دی تا په نظر دي کیسه لیکلو په وخت کې مشکل کات سي درته
بله ما کیسه لیکل ته ما ویل چې ما نوې شروع کړی دا مثلا جمله نشم ورته پیدا کولای کله چې غواړم چې موضوع لیکم یو خپل ول جبا د چې خپل کاری وز خبر یا ذکرم یا هغه کنه ادبیات چا کار کې شاول دي او بل دا چې دغه دیوې په خنه بل په ته یا دیوه پړونه بل پړو ته وختل تواصل کولې دا متخنه کاری کې فکر کوم چې باید یو دلیل ورته ولرم چې دا په خوال د سیو شو
نو کیسې خونه لري نه دي راوړي کوم بل شعر به ونه وره
د دې شعر نو اندي راس د دې زړې کلا تر خاور لاندې نن مې یو زور سپېره منګای ولیدو له خاور ډکو او مات شوی نه وو ما په منځ کې یو بنګړای ولیدو د کوم کلال د لاس هنر به ودا چې دومره کلک او بخانای ښکارېدو د کوم پټې مینې راس پکې وو چې په منځ کې دا بنګړای ښکارېدو کومې پیغلې په اوګا به وړلو سوار بتللو د ګذر په لوري دا بنګړای جوړ له کوم زرو نه وو دومره زلان چې ودل مر په لوري منګیه څومره چینه تالی دلې د څومره تیرې زمانې به یتا بنګړه یته د کومې مور مینې کراز د کومې یارانې به یتا د کومې پیغلې په مړوند کې به وې زیړه بنګړه یارا ته حال ووایا د کوم مین تند په تا ماته ده سپیره منګه یارا ته حال ووایا
د بشر د نقاشه یو انزورګری په تاریخ کې شاید ترګردو مهم دوران د ایتالیا د رنیسانس دوران وی چې له 1500 کال په خوا وخت سره تعلق لري د رنیسانس په زمانه کې ترګردو مشهور نقاشان درې کس وو لیونارډو داوینچی رافائل او میکلانجو د دوی آثار د انزورګری په تاریخ کې ډیر لوړ ځای لري خو شاید ترګردو مشهور انزور پکې د لیونارډو داوینچی مونالیزا وی دا وینچی دغه انزور په 1503 میلادي کال کې بشپړ کړ او د فرانسې پاچا ته یې ډالۍ کړ په دې انزور کې یو د منځنی عمر ولاړه ښځه وینو چې د شی لاس کوتې د چپ لاس په بند باندې پرتې دي او په شونډو یې مرموزه مسکا خپره ده د مونالیزا تصویر تر 1.5 کال په خوا پوري یعنی د 19مې پیړۍ تر اواسطو پوري چندان مشهور نه وو خو دغه وخت د فرانسې د سیمبولیک مکتب هنرپوهانو او نقادانو ته د مونالیزا په چیره کې پتیره بیا د هغې په راټولو مسیدلیو شونډو کې د رازونو بې انتها دنیا ښکاره شوه او لیکنې یې ورباندې وکړې له هغه وروسته د مونالیزا انځور د دنیا په خورا ډیر مشهور او بلکې ترګردو مشهور انځور باندې بدل شو د 19مې پیړۍ د منځ په کلونو کې د هنر یو لوی نقاد او صاحب نظر د مونالیزا په باره کې وویل چې دا د شذو د ساتيري تصور ابدي تجسم دی د دې اثرناک تصویر په باره کې دا رنګ خبري بيخي ډیر شوې دي او دغه تفسیر او تبن د مونالیزا غیزه وسر لا زیات کړی دی خو په دې ورستي ورځو کې د ایتالیا د تیبي پوهنو یو ماهر چې د رنیسانس د زمانه د انزورونو په باره کې مطالعات کوي تلگراف رتبانی تا ویلی دی چی د مونالیزا مسکا د دی تی بی حقیقت سرگندوی ده چی حقی شدی چی د مونالیزا تصویری لمخی جور شوی دی کولیسترول لرل د وینو غوری زیاتو او لده جهتا پا تکلیف که و نور حال وشما رشیدی را کهی
د تیبی پوهانو یو ماهر وای چې د دنیا په مشهور انځور کې د مونالیزا د شونډو مرموزه مسکا د هغې په بدن کې د کولیسترولو له زیاتېدو سره تعلق لري. د شپاړسمې پیړۍ په دې مشهور انځور کې یوه ښځه په شونډو کې پټه مسکا کوي. د دغه 1500 کلن انځور د شهرت یوه لویه وجه همدا مرموزه او ناڅرګنده مسکا ده. د دې انځور او د دې مسکا په باره کې بیخي ډېرې خبرې شوې دي، خو ډېره تازه خبره د پالمو پوهنتون استاد ویتو فرانکو کړې ده. دی چې د طبي علومو ماهر دی او د رنسانس د زمانې تصویرونه یې په دقت کتلي دي، وایي چې که د مونالیزا انځور ته څوک ځیر شي نو د هغې د سترګو شاوخوا به د بدن د غوړو د ډېرېدو نښې وګوري. دی وایي د مونالیزا د انځور په چپه سترګه کې تر پوست لاندې پارسوب ښکاري. دغه نښې راته وایي چې مونالیزا د یوې داسې ښځې انځور دی چې د بدن کولیسترول یې زیات و. د دې خبرې معنی دا ده چې لیزا دیل ګینو کونډو د کولیسترولو د زیاتوالي روغتیایي ستونزه لرله. لیزا دیل ګینو کونډو د ایټالیا د فلورانس د یوه سوداګر مېرمن وه، او لکه څنګه چې ویل شوي دي مونالیزا د همدې واقعي مېرمنې انځور دی. د دې مېرمنې مېړه د ورېښمو او ټوکرانو سوداګر و او ډېر شتمن سړی و. د پالمو پوهنتون استاد ویتو فرانکو وایي چې که څه هم انځورګر ورنه خبر نه وي، خو په انځورونو کې د انسانانو ډېر پټ رازونه او روحي او جسمي مشکلات راڅرګندېږي. ویتو فرانکو تر اوسه پورې د رنسانس د زمانې د څو نورو انځورونو په باره کې هم د نوي ساینس په مرسته ځینې خبرې کړي او نویو مسلو ته اشاره کړې ده. د ایټالیا د رنسانس د زمانې د یو بل مشهور انځور په باره کې هم چې د آتن مکتب نومیږي ځینې څرګندونې کړې دي. په دې انځور کې چې نامتو انځورګر رافایل ایستلی دی، په یوه تالار ډوله ځای کې د انځورګر د خپلې زمانې او پخوا زمانې د ځینو شخصیتونو څیرې وینو. په دغه شخصیتونو کې د رافایل د زمانې نامتو انځورګر میکلانجو هم شامل دی. ویتو فرانکو وایي چې میکلانجو په دې انځور کې داسې ښکاري چې یوریک اسید لري، یعنی د بولو تیزاب زیات دی او په پښتورګو کې تیږې دي. ویتو فرانکو وایي چې که د میکلانجو واقعي ژوند ته هم وګورو نو له دې خبرې وو چې یو وخت د هغه خوراک یوازې وچه ډوډۍ او شراب و چې د تغذیې دغسې طرز دغسې ناروغۍ پیدا کولی شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ.
نصیر احمد احمدي د افغانستان د ځوانو کیسه لیکوالو او ناول لیکونکو د سر د کتار لیکوال دی. د په دې وروستیو ورځو کې خورا لنډکۍ کیسې هم لیکلې دي. د ده یوه همداسې کیسه چې په مټ کې دوې دقیقې کېږي فریده سیفی را اوروي. د دې کیسې نوم دی زما د کلي سړی.
سړی غټ تلونګۍ تړلې وه، راغی زما تر څنګ کېناست. په خوند یې وویل، غواړم یوه برجوره کلا جوړه کړم، ته ونیسې یوه ښه نقشه، یعنې نقشه خو را ولیکه. هغه ته مې وکتل، خوشحاله و. پرګده سرې کړې ګیره یې شنه نسوار پراته و، څیره یې خړه ښکارېده. ورو مې وویل، خیره و کاکا، نقشه د منډې خبره نه ده، څو ورځې وخت راکه. د برګ راته وکتل، یو دم یې وخندل، مخکني غاښونه یې وتلي و. په لوړ غږ یې وویل، یاره انجینیره مرداره دې کړه، نقشه به څه شی وي، کار به یې څه وي؟ کاغذ او قلم در واخله، یو څو لیکې ولیکه، بس دای هم نقشه. چاره مې نه وه، ومې ویل سبا ته یې وغواړه. سړی له خندا شین شو، ښه شېبه یې بې غاښ و خوله وازه وه. وروسته یې په خوند وویل، ایله دې نره خبره وکړه، خو ګوره د زورغورې کلا نقشه به راته لیکې، څلور برج دې هیر نه شي، ټول برجونه باید مورچې ولري، په مصرف پسې مه ګرځه، کلکې مورچې داسې چې د راکټ ګولۍ هم ونه خوري. په حیرانۍ مې وویل، ته خو بدیدار نه یې، آرام ژوند لرې، نو مورچې څه کوې؟ په زوره یې وخندل، ای ساده ګله، عقل دې خام دی، تل د راتلونکي غم کوه. دی روان شو. ما ته د یوه هزاره بوډا څیره په ذهن کې راتېره شوه. دی موچي و، د بیګا یې نه لرل، خو کله چې د خټو کور جوړاوه لومړی د ګراج ځای پرېښود. ما یې علت وپوښت، ده راته وویل،
ای های انجینیر صاحب، خدا کلونه، ما شکی صاحب یک موتر شوم.
پلاستیکی کڅوړه په اسانه جوړیږي، ارزانه اخیستل کیږي او بې زحمته لښتول کیږي، مګر ختمېدل یې اسانه نه دي. له یو اټکل سره سم هغه پلاستیکي کڅوړه چې تاسې یې په بې پامۍ سره په خپلې حویلۍ کې غورځوئ یا یې اوبو ته اچوئ، په طبیعت کې ممکن زر کاله نور عمر وکړي او ټوټې یې ممکن په پیړیو پیړیو هم تجزیه نه شي. پلاستیک له همدې کبله چې تجزیه یې بې حده مشکله ده، د ژویو د مړینې سبب ګرځي او په حقیقت کې په زهرو بدلیږي. پلاستیک چې ارزانه او سپکه ماده ده او په اسانۍ سره نه شړیږي، په نړۍ کې ډیر ژر عام شول. په افغانستان کې به مو اوس هم شاید په یاد وي چې دوکاندارانو به سودا په کاغذ او کاغذي کڅوړو کې ورکوله، خو پلاستیک په لنډه موده کې هر کور او هر دوکان ته لاره وکړه. د نړۍ په نورو ملکونو کې د پلاستیکي کڅوړو ستونزې ته د خلکو پام شوی دی او د مقابلې لارې چارې ورته لټوي. له پلاستیکي کڅوړو سره د مقابلې په باره کې یو تازه راپور مخفي اسیسی راوروي.
د واشنگتن ښار اوسیدونکي چې له دې وروسته سودا اخلي، نو پلاستیکي کڅوړه به مفت نه ورکول کیږي، بلکې د هغې لپاره به 5 سنټه چې 2.5 افغانۍ کیږي دکاندار ته ورکوي. په پلاستیکي کڅوړو باندې د بیې ایښودلو فیصله د روان میلادي کال له لومړۍ نیټې په واشنگتن ښار کې عملي شوې ده. په پلاستیکي کڅوړو باندې د بیې ایښودلو مقصد دا دی چې پلاستیکي کڅوړې وار په وار کمې شي او خلک دې ته وهڅېږي چې د سودا اخیستلو لپاره له کوره د ټوکرو کڅوړې یا نورې داسې خریدې راوړي چې یو ځل مصرف نه وي او بلکې تر ډیرو پورې استفاده ورنه کیږي. پلاستیکی کڅوړې چې د وزن د کموالي او مفته بیې په خاطر د پیرودونکو خوښې وي، له یو ځل استفادې وروسته هر چرته پرتې وي، یا د ونې په څنګه راځوړندوي، یا د برېښنا په موزه پورې، او ډېر ځله خو له روانو اوبو سره یو ځای کیږي او د اوبو په بهیر کې خنډونه پیدا کوي. په واشنگتن کې ښاروال ادریان فینتی وویل چې ما د پلاستیکي کڅوړو د بیې پلان د تیر کال په جولای کې لاسلیک کړ او فیصله مو دا وکړه چې د 2010 میلادي کال له پیله به یې عملي کوو. خاروال فینتی زیاته کړه چې پلاستیکي کڅوړې د روانو اوبو او د بدرفتونو د کانالونو په بهیر کې خنډونه اچوي او لوی درد سر یې جوړ کړی دی. په تیره بیا په واشنگتن کې د اناکاستیا سیند له پلاستیکي کڅوړو ډک دی چې هر کال یې په پاکولو باندې ډېرې پیسې لګیږي. خاروال ایډریان فینتی وایي چې موږ هر دوکاندار مکلف ګرځولی دی چې تر دې وروسته به له پیرودونکو د پلاستیکي کڅوړو 5 سنټه هم اخلي، څو په دې ډول د ښار د اوسیدونکو پام هم د دغو کڅوړو په وجه پیدا کیدونکې ناولتیا ته واړوي او هم د 5 سنټو د سپمولو فکر ور پیدا شي او نور نه له ځان سره له کورونو داسې کڅوړې راوړي چې دوامداره استفاده ورنه ممکنه وي.
د راډیوي ادبي قاموس د تیرو 2 اونیو د بحث موضوع آرکیټایپ و. نن هم په آرکیټایپ باندې خبرې اورئ. د نن په بحث کې استاد نجیب منلی په هغو آرکیټایپونو غږیږي چې ارواپو کارل ګوستاو یونګ څلور اصلي آرکیټایپونه بللی دي.
د یونګ په ارواپوهنه کې څلور عمده آرکیټایپونه دي. یو هغه آرکیټایپ دی چې زما خودیت ښیي، یعنی هغه څه چې زما اروا، زما شخصیت د بل چا د شخصیت نه بیلوي. دویم آرکیټایپ یونګ د سوره په نامه یادوي. دا سوره هغه خبرې دي چې ایگو یا زه هغه خپل نشم ګڼلی، مګر په منفي ډول باندې هغه په ما باندې اغیز کوي، یعنی زه د هغې د سوره د تاثیر لاندې یم. د سوره مثال کېدای شي چې مونږ په خپلو ویرو کې وګورو. زه اوس غټ یم، زه د بلانه نه ویریږم، مګر که د شپې د باندې ووزم نو یوه نامحسوسه تره به راسره وي. دغه نامحسوسه تره چې زما ایگو هغه نه مني، ځکه چې زه غټ یم، زه زلور یم، زه په تیاره کې نه ویریږم، خو دا زړه مې چرپیږي. دغه د زړه راپا د هغې بلا یو سیوری دی چې ما ته په ماشومتوب کې راخول شوې وه او بې له دې چې ما هغه لیدلی یي ما هغه خپله کړې ده.
یعنی د یوه وګړي د شخصیت هغه برخه چې دی نه مني هغه سیوری دی
چې دی نه مني، یا په شعوري ډول یا په غیر شعوري ډول. درېیمه برخه د یونګ په آرکیټایپونو کې د انیموس او انیما په نامه ده. انیما روح ته وایي، مؤنثه کلمه ده. یونګ داسې فکر کوي چې هر نارینه په خپل شخصیت کې د یو ښځینه عنصر برخه هم لري چې هغې ته د ده انیما وایي، یعنی د ده د مخ، د ده د څیرې هغه مخ چې ښځینه اړخ لري. او هر خزه یو نارینه اړخ لري. بیا د دې لپاره چې د خزه او د نر فرق وکړ شي، نو د نر لپاره انیما جوړه کړې ده، د خزه لپاره د همدغه د انیما د لفظ نه انیموس چې مذکر کلمه ده دا جوړه کړې ده چې د خزه نارینه اړخ څرګندوي.
په ادبیاتو کې وایي هر شاعر یو شاپیری لري چې د الهام کوي، نو ویلی سو چې دغه شاپیری د دانی ماده
او همدغه سبا هر خزه یو خاپیری لري چې هغه به دغه انیموسی
خوشحال وایي د خپل شاپیری لقب لوي. وایي زه یې ناسته په پالنګ یم که خوشحال له خوبه ویښ سي، څوک چې ویده یي هغه نو شعور یې غیر فعالی لا شعوري حالت کې. زه کله کله فکر کوم چې که یونګ دا باید اورېدلی وای نو ډېر بې پته به لګېدلی و. د ده په دې ارواپوهنه باندې ډېر ښه تعبیرې دی،
ډېر ښه تعبیرېدلی شي. او څلورم ارکیتیپ د پرسونا ارکیتیپ دی، یعنی هغه څه هغه څیره چې زه یې د خپل هویت په بڼه نورو ته څرګندوم.
کولی شو چې پرسونا ته نقاب ووایو؟
پرسونا ته نقاب ویلی شو، دغسې نقاب چې هم ما ښکاره کوي او هم مې پټوي. ښکاره کوي مې په دې معنا چې زه په همدغه نقاب پیژندل کیږم، مګر همدغه نقاب زما د شخصیت ډیر اړخونه پټوي. نو دغه څلور ارکیتیپونه چې هرې خواته لاړ شو د دې نه زموږ خلاصی نشته. موږ به که شعر لیکو په دې کې به زموږ د انیموس یا د انیما برخه یي، دې کې به زموږ د خدای برخه یي، دې کې به زموږ د سیوري برخه یي، او دې کې به زموږ د نقاب برخه یي.
ځینې کسان چې د دې ارکیټایپونو نظریه منی او په ادبیاتو کې ډېر اهمیت ورکوي، یغوی غواړي چې کره کتنه هم له همدې لیدلوري وکړي. دوی وایي چې لوی ادبي آثار هغو کسانو لیکلي دي چې د پولیس لاشعور په چینه ناست او ملغلری ورنه راایستلی سي. یعنی هغه څوک چې پولیس لاشعور ته لا ډېره لار لري، یعنی هغه تجربې چې د ټول انسانیت شریکې دي، د ټول انسانانو په لاشعور کې سته، هغه مضامین، هغه څوک چې هغو مضامینو ته ډېر لاس لري، هغه ممکن لوی آثار ولیکي او اغېزمن آثار ولیکي. نو دغه کسان چې دا نظریه لري، کله چې دوی د چا آثار لولي هم له دې نظریې لولي. نه پوهېږم تا چې د درویش دوراني منظوم کړي داستانونه لوستي دي که نه دي. په هغې کې په ټولو کې یو قسم ارکیټایپي مضامین تکرارېږي، لکه یو نقل چې دی چیرې ډېر پخوا په ماشومتوب کې یا طریقه هم پخوا چېرته لوستی، دغسې یو حالت لري او اثرناکې. خو ځینې نور خلک وایي چې نه، ارکیټایپي مضامینو باندې دومره تاکید هم پکار نه دی، هر اثر ممکن له بېلو لارو نقد سي. تاسو په دې کې څه فکر کوئ؟
دا د نقد د بېلابېلو ډولونو په باره کې موږ تاسو یو وخت خبرې هم کړې وې. د نقاد حق دی چې کومه وسله خوښوي چې په هغې باندې اثر تشریح کړي. تشریح تاسو معلومه ده چې په طب کې د بدن ټوټې ټوټې کولو ته وایي. دغه تشریح چې نقاد کوي په کومه وسیله کوي، په تبری کوي که په وړوکي چړوکۍ کوي، دا د هغه کار دی. ارکیتیپي نقد د نقد یوه برخه ده.
وروستۍ خبره، آیا یو ادیب، یو شاعر، یو داستان لیکونکی که د ارکیټایپونو سره ځان بلد کړي ویلولي، دا به د ده په کارونو باندې مثبت اثر وکړي که نه ضرورت ورته نه لري؟
ارکیتایپونه نه لوستل کیږي. ارکیتایپ هماغه د غلب پل وهل دي، یعنی چې دی باید خپل ټولنې ته وګوري، خپل چاپیریال ته وګوري او دا کشف کی پیدا کی چې کوم شی د ده په ټولنه کې، د ده په چاپیریال کې، د ده په خلکو کې، د ده په لوستونکو کې داسې یو شی دی چې د ټولیز لاشعور سره تړلی دی. دی باید په شعوري ډول په دې باندې پوه شي چې څه شی د ټولیز لاشعور سره تړلی دی.
نو دا ارکیټایپونه هم د ټولیز لاشعور محتویات دي. نو د ټولیز لاشعور د پیژندلو لپاره د ټولیز لاشعور د محتویاتو د یوغو پیژندل هم پکار دي. نو څنګه د ارکیټایپونو پیژندل ورته پکار نه دي؟
مقصد دا دی چې موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د خوړلو فعل ګردان کړی شو د دې دپاره چې له لوږې مړه نه شو.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو، پیسې توسئ.
رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغو پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 441، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.